د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي درته اورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری ته.
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د سوات په غمبر کلي کې ناپیژندل شوو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4,800 کسان ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رایټرز خبري ایجنس ته ویلي د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استادی چې نه غوښتل نومې څرګند شي زیاته کړه افغان پلاوی ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه، خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. راپورونه وایي چې دواړه لوري به راتلونکي میاشت په متحده عرب اماراتو کې بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس تانې یو چارواکي مظهر خان مشالډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. د هغې د وجې دی پادشاه دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفري په موقعه باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. مزید د دې ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. د وی ډی سي ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وجنو درېمه پیښه ده، خو امنیتي ادارو له په دې کې ککړ خلک نه دي نیولي. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وجلو پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي وایي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. د اتوار په ورځ مشرلی رو سره په یو ځانګړې مرکه کې اعجاز قریشي ویلي د دې اصلاحاتو په عملي کولو کې به خواوشا د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 6 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه
ایف سی آر ختمول پولیس جیل اور جوڈیشری ٹول چیزیں پہلے بھی دی مانے کے کلا کنسنسس پیدا شو آپ اشانت کو ہمون بگننگ دیا کر گئے جس طرح لیوی دے امیڈیٹلی من با 4,000 لیوی والا با ٹرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسٹیگیشن فورنسک چی کلا فیصلہ ہوشی چی دا با نارمل چسنگ نمور صوبے پشان ملتا پولیس جیل اور جوڈیشری پکار دے.
یاد دې وی چې د نوړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په 1.5 کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی. د دغه برید په نتیجه کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون 12 تنه وسلوال وجل شوي دي. عبدالزی ویلی دی دغه وسلوال په یو کرولا موټر کې سوار وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایتالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 3,000 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټولې ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروستو لاغې پیل شو چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخه د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,500 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د اوښتو هڅې کوله مړه شوي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منزل کېده، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډېره مهمه ده. په یو شریک بیان کې دغه چارواکو زیاته کړې ده چې باید صحافت په یو ښه چاپیرچل کې وده وکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د بعضې بهر ملکي کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,02.60 اخیستل کیږي او په 1,02.50 خرڅیږي. یو پونډ په 1,15.50 او 1,15.50. یو یورو په 1,14 او 1,14.50. د سعودي عرب ریال په 19.45 او په 19.40. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.50 او په 30.50. او یو افغانۍ په 1.08 اخیستل کیږي او په 1.01 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین، خو بنو او پېښور کې به وریځ وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 14، پېښور او بنو کې 24 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلې دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولرنه موضوع په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل اورو د احمد تکلنه.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د رويټر خبري اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازی چې په غونډه کې ګډون کړی و تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رويټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي تر څو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازی حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو یې مولوي عطا الله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
زمونږ همکار احمد تکل و. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سکتر اعزاز احمد چودري وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وې
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي.
مسهلیت کی طرف لے کے جائیں ہم اس کی حمایت کرتے.
د اعزاز احمد چودري په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل شامل کې پدې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا او څېړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړی و، تیره شپه وسلوالو په ډزو وژل دی. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه پرې د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر مطہر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیره شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کور ته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسوتن مونږ چې کله وشو دی په مانځه کې او د مانځه نه پس چې کله را فارغ شوی دی کور ته را روانو، په دغه کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې، اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده، هلته سر چاپریشن هم شروع دی. د دې ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاري دی. دی وی ڈی سی ممبر هم الیکشن
آزاد. مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کړی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ کمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا د انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هېڅ قسم سرحدي عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي. چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وجره دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علي او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجله و چې وروسته یې وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شویو د 13 ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي هم 13 ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو د برید په یوه جلا پیښه کې دوه سرتیري ټپي شوي هم دي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په ډیر اسمیل خان وړاند شه د خفیه ادارې په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا چارواکي او په سیمه کې موجود مسعود طالبون ویایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژل شو چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندې غایي زمال د 15 بجې په مانځ کې په سنایپر لیا به ډزا ټوپک باندې په نقشا کا او ژلې سرته راي په زخه ووښتلې. په دغې رنګ په وړاندې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین 3 بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناصرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوش نری په پوسټ یو توغندای ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتېري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن ګهیز مال د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود د ټلیفون قانون پر لیکا پر سر اروگا شد وجلی سر تیری زیموری قبل اول سرا دادا باہم وکرلا چپ دغاب رس دے دوی ملگریو دے شوال سپین پنگائی پر سیما کشے دے امنیتی فورسز آغا سر تیریو تا پمزکا کشے خندی بم اور وچا واوا چکومو دے فورسز نجدے پوشتا پچالور خرونو بار اوبرا سوالے چپ نتیجے کشے دا سالور سر تیری دے دو اغو وسلوالو سر تیریو پر شمول پا آغاز زائی ووا جل شوال چکوم دے دوی سرا پا بدرگی روان وان دیوے بلی اتلے پا مطابق دی اتوار پا ورز دے ٹانک پا سیمے گو ملک شنا سرگندہ کسانو دے سویلی وزیرستان لیویس فورس یو سر تیرہ شافیولا ووشتلی مڑی کا ملزمان دے مکینہ پا تیشتاک شے بریالی شوال دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ یو چرواکی دا مرگ ترہ گری وبا للا خودگی چرواکی ہاں دے نم جواتولو او جغ ریکارڈ کولو نام حضرت وکان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیاو ورکولو لپاره حکومت ته یو غښتلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو رابولم.
پروپوزل سارا مونږ اگری کولا هغه مونږ دغه واچول دي آی کی لوکل گورنمنٹ سکم سسٹم فیچرز هغه مونږ دغه کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی چې لوکل گورنمنٹ سسٹم ایجنسی پر راشي ایجنسی کې مشران چې دی خپل فیصله وکړي. داسې نور رپورټونه هم شته دي ټول نه مونږ کې پوائنٹس فون دستاربل هغه مونږ کې شامل کړی دي.
د ایف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبره وشوه. بیا صرف د داری صاحب دی کې د ترمیم خبره وکړه هغه هم عملي نه شو. فاټا ټریبیونل جوړ شوی خو دې هغه په انتظامی حوالے سره او په مالی حوالے سره انډیپینډنټ نه دی.
بالکل دی کې انډیپینډنټ دی. های کورټ ججز په شان پرکس فسیلیټ کوالیفیکیشنز هر شیز دی های کورټ په شان دی او دې لپاره سلیکشن کمیټي یو سکرټنی سٹیٹس آف فاٹا ایف سی آر ختمول پولیس جیل اور جوڈیشری ٹول چیز میں تر لے گی من بگیننگ سورہ لیویز دے امیڈیٹلی من با 4000 لیوی والا با ٹرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسٹیگیشن فورینسک دا یو کال چې آئی کے ٹریننگ کے منگلئی والا کو تیار کو چکل فیصلہ اسی سنگ نور صوبے پشان بلتا پولیس جیل اور جوڈیشری پکار دے چې موږ سره دا فورس وی چې موږ دې موږ هم کې وخت کړل.
څومره هوپ فول چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې گورنر صاحب هم دغه دا وینا کوي چې موږ یو جذبه سره کوو چې موږ خپل وطن دې خلک تکلیف کې دي موږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې د امن راشي سټیبلټی راشي فردر ڈیسٹیبلائز نشی اس دے کے چکم دو ادرے امپورٹنٹ فیکٹر دی یو خدا دے چے سسٹین پولیٹیکل ویل دن دا دے چے ریسورسز دا کورٹ سسٹم سٹاف راول ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم چے انٹروڈیوز کرے دا تول دے دا پارا فنڈز پکا دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چے ری آرگنائز کرے ڈسپلیس پرسن چے ری ریبلیٹیٹ کرے مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دپارا 20 لاکھ کسان چې کوم تکلیف کے دی.
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي د دغه کار په سرته رسولو کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو نشي ترلاسه کولی. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي ګیله من دي چې اوسني وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول د اسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو اوسیدونکي بنارس خان وایي
شناختي په زیزو ورځو دا مې دخل کړل 1500 روپۍ مې امیر کړلې کاغذونه جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نه کیږي. او دلته اوسې مو زوی جګوم دی کنه دوا کوله وشو چې شناختي سوای دی وا غریب جګوم دی دړي کې یالته مزدوري کوي کنه کا دلته دړي نه روبوسې کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ملائک خان وایي
مو ارجن شناختی کارڈ جمع کڑائی دائی تین مہینے وشوی چھ موتا ایس دا معلومات نن ورزے پیرے نکی جی چھ دائی یا بلاک تا یا بلائی وال یار تا اختیار کا نن ورزے پیرے میش گرزی سالواران پینزام مردائی چھرچی و میشتی کا نا.
صابر حسین آوان چھ دا پیخور نا کامی اسمبلی پخوانے غڑے ہم پاتے شوے او تیرو سو ورزو کے دا نادرا پر زید اختجاجی لاریون ہم کڑے وو وای نادرا دا محال پزرگا او شناختی کارڈ بلا کڑی.
نادرا دی وخت کې 78000 کارڈونه بلا کړی دي 54000 خاص پشاور کې بلا کړی. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارڈ رینیول د پاره یا د کارڈ جوړول د پاره هغه نس اوټ پټان سوالونه کوي او دا کارڈ بلا کړي او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی ده.
په دې اړه مو چې کلا د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ورکي بلاک دی دا نه وی چې خلکو له بس دړدړ کارډونه ورکول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوي نو د پخوا په پرتله اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوي. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخه م لاړه لوپټه م لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وا پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې تاسو بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت چې په دې وروستیو کې د ګر آیا استاد په نوم سکولونو ته د ماشومانو جلبولو په موخه کوم پروګرام پیل کړی. په شبقدر او شاوخوا سیمو کې هم د سکولونو استادان کور په کور ګرځي او د ماشومانو له پلرونو یا د هغوی له مشرانو سره لیدنې کوي. له دغه حکومتي پروژې سره د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر دولتي اداره هم مرستې کوي. د شانواز ترکزی رپورټ پرې وړو.
د دې اعلان سره حکومت د یو لسلکو ماشومانو هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوسته شي او سبق به پرې ویلی شي. د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي. سید عبدالی شاه د سریخ شوقدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیره سره پیر خالی او لک ماشومان برابر کې داخله مو کړ بالکل مفت پیدا کتابونه ورکړل کیږي او د نن علاوه نور ماشومان د سره چې شو دي خو هغه لا داخلي قادم لري خو موږ هغه کتابونه ورکړي چې کار کوي وخت دې د ان شاء الله کوي مفت کتابونه داخلي د نن نه ګورږي.
د الف اعلان نومي یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخې مشورې ورکوي. د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبې مشر عمر اورغزی سره مې هم خبرې وکړې.
کوم سرکاري سکولونه وو هغه کې 8 لک ماشومانو ټارګیټ وو بګری چې کوم د 3 لک پاتې شو 3 لک د کې دي ځنه پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا بیا 10 لک ماشومان جوړیږي. چونکه دی ګورنمنت یو افیشل د خپلې وینا دا چې راوته پورې 50% جوړیږي ته د ګورنمنت کوم ټارګیټ وو 8 لک ماشومان دا داخل شوی دي
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د ماشومانو داخلي روان دي. خود عمر اورغزی پوینه ممکن نه ده چې دغه هدف پوره شي ځکه چې ډېر سکولونه وران دي او په ډېرو سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوری او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډېر کم دي. نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې څه وایي؟ د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره مې هم خبره وکړي
زمون چې کوم سرکاري سکول دی هغه چې مونږ او سازمان ته کوم پوره شو میسنګ فیسیلیټیز ته کوم شو او بو واشتو غواړي او شی نه پوره شو
دا عارف احمد زینم دا هم وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی خو که بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت یې هوارولی شي ورسره به مرسته کوي او یا نه
زمونږ د طرف نه که څه ممکن و نو موږ به پکې بالکل کوو انشاءالله
او ده وویل چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نه شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې د شاهین بونیرینا لنډ خبرونه اورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه یو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې د محمد عباس تانکزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دی په ناچار د برید پړه لچنه ده منلې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکرتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د یو کماندان په ګډون دولس تنه وسلوال وژل شوي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې څلور زره او اته سوه کسان ژغورلي دي او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره مهمه ده
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بونیری واورید او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابیه اکرم خان ناوړو
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پا پاکستانیانو سفری پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي خو د روسه پورې څه مثبته نتیجه مخې ته نه ده راغلې ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیانې د ساتلو فیصله کړې ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګیدای شي ادارې اخیر کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي څلور وانو سبوله په دې لړکی سه کیس مزر نه کار نه دي اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومه کوکړي مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه خو د افغان طالبانو یو وفد که د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي اج رسپانه خپل ادارې کلی د سند صوبې دادو سیمه کې د جنج په یو بل څه بجلۍ غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایي د افسوس وړ ده ادارې وایي د بجلۍ تارونه که په دادو کې وي او که هغه پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلۍ ستنې او ټرانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلۍ ټول نظام
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستاني ډان روزپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو د ډیلی میل روزپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې اوځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې ورځو کې وویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي کچېرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکھوی په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکھوی چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو لومړی ځل به وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی رپورټ له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پریس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وي لیدلي دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
احمد تکل وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسېد په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 30 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 30,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسني ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسي تر قماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسي د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ایزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول راجا پاکسي تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. له کله چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه یې کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی و.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنیټ یو شمیر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالتونو په اشارو عمل ونکړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د تېرې ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتې و خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه له کابله د ناجیې ساپۍ رپورټ اورو.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثرو وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
مسکه من د داعش پر اتاک یې د امریکایانو مسکه من ده. هغه وخت امریکایان ولی دلته نه و چې دا تړون نه وي شوی. هغه وخت داعش پیدا سولو چې دغه تړون دغه دوستي او سره نه وي شول. دا تړون یو داعش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبري په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د ناامنۍ یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ یو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرلپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې په اصل کې یو ټي وي ډیزیک ډېر وو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال خو موږ بالکل هر یو د هر چا نه خدای امن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لا هم په هغه هیواد کې یو شمیر رسنۍ خپلواکي نه دي. حامد کرزی د یک شنبه پر ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته وویل په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنیو د ازادۍ د له منځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونې د ملي ګټو پر خلاف دي. له کابل پرې د قسیم سولمل رپورټ اورو.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وایي د افغانستان رسنۍ له هم بهرني ملاتړ ته اړ دي. دا په ځینو مواقعو کې د رسنیو د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنیو غوښتي وه چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همداراز له رسنیو غوښتي وه چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د می درېمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندي سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
ځینې تصویري رسنۍ تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خبرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو د هغوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغې او سالمې روزنې ته پام وکړي. د چارو شنونکي همداراز وایي د هیواد ملتپاله ګوندونه په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکولی شي د ځوانانو یو زیات شمیر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتانه دا ده چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي؟ د ځواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي، نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کېږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همداراز امان الله خان مومند چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترک انصاف د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت چې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه د الیکشن سره هغه نشته. زه راغلی ما دوبۍ ته، دوبۍ کې ویده کوم چې زما ملک امن نه، زما ملک کاروبار نه، زه کوم دلته صرف دې د وجه عمران خان سپورټ کوم.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترک انصاف پخوانی کارکون شهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما سره صرف یو کنفیوژن دی چې زمونږ به څه کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینیرز دي او موږ ښه پروفیشنل انجینیرز یو. په موږ کې دوه کسانو ته جاب ملاو شوی دی، هغه هم بهر ملاو شوی دی. په پاکستان کې دننه موږ ټیسټونه ورکو، کلیر کړو او چې بیا پته اولیږي په سفارش باندې کسو شي.
بلخوا په پېښور کې د عوامي نشتل ګوند د کوونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه قام پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغوی دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د باچا خان د نظریې سره د دوی وجې نه ملګری یم. د باچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د دې ژبې خبره کوي، د ټولو حقوقو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې پسې روان یو چې دا پښتانه چې په هر محاذ د دوی سره زیاتی شوی دی چې موږ د دوی حقوق، د دوی وسایل
د ټولنیزو سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو قام پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه لکانو جنکو ته ماشومان ته نوي نسل ته چې هغه یو خبرې تجزیه وکړي، د هغې تحلیل وکړي، د یو عمل وپېژني.
خو په اسلام آباد کې د خواجه سنج مسجد پروفیسر وقار علی شاه بیا وایي پښتانه قام پرسته سیاسي ګوندونه په خپلو نظریو کې نوښت نه لري، نو ځکه ورسره ځوانان نه ودرېږي.
دوی ګوندونو ته خو په کار داره چې خپل لږوندې دا کوم پارټۍ ایدیالوجي چې ده په دې باندې لږوندې غور وکړي او چې څه ځوانان غواړي هغه څیزونه دې پکې شامل کړي.
یاد کارپوهان پر دې عقیده دي چې که یو خوا ملت پاله سیاسي ګوندونو لره په سمه توګه د خپلو ځوانانو روزنه کول پکار دي، نو بلخوا د پښتنو ځوانانو هم ذمهواري جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپلو مشرانو اصلاح وکړي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دی، نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي زما کې نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور اوسیدونکو په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو ارونونو لامل شکایت کوي. ډاکټران وای د گاډو شور خلق پر رواني ناروغي وخت کوي. د پیښور ټرافیک پولیس بیا وای د گاډو د هغو چلونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې د دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلق پرې تنګوي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی. چرته چې د ورځې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زی راځي. محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي.
دا رکشې دي زیات هم دي شور هم زیات دی. شل گاډي منو روانې دا غو آواز به وانه وري خو چې یو رشقه پکې روانې کنه دماغ ختمی روح به دماغ بر بوجي دړبی پی سړی کمزوری کیږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړي مزدوري کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور له وجې د آرام لپاره دارو درمل کوي.
آرنونه وي د آواز وي در باندې ډېر بد لګېږي نو دې طرح زمونږ دماغ ټوله ورځ داسې شنګېږي. بدتېره به ماښام یو ګولې واچو هغې سره مونږ دماغ له کړي چې سهار شي نو بیا ته پکې هغه راوچ.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاه وایي چې نایس پلوشن یا د آواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
دی شور شرابي کې ټایم تیری نو کال دوه کاله پس پنځلس کاله پس بیا کې ډیپریشن راتلی شي کې اجیټیشن راتلی شي هغې له زر په وړي وړي خبره باندې غوسه ورځي او زیات ایریټیبل شي. نو د دې وجې نه دا نه صرف د هغې بلکې اي سره چې کوم د نورو خلکو تعلق وي نو هغې ورسره بیا افیکټ کېږي ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کېږي په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي. نو د دې وجې نه اوورآل یو سایکیاټرک پرابلمز دی.
د ټریفک پولیس ایس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي.
یو سیز انداز نشته چې په قانون کې نشته. ایدا فار فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه لاګي د فار بیا هم قانون شته. هغه موږ اکثر بندو دا کاغذ موږ فار ایم وی ټیکن کوو او ایم وی ته چې تر کومه پورې هغه نه تل هغه پورې هغه ته کاغذ نه ملاوي کې گاډي نشي چلولې.
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنۍ هسې هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او ضرورت تیزو هارنونو لوجی ورستر وزه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو پښمیره کې سیواواله کیږي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د خیبر اجنسی د جمرود یو پیژندل شوی شاعر او څیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ډی مقاله بشپړه په پیښور پوهنتون کې یې جمع کړه. دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کم مهم ټکي پکې موندلي پاړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت له ډیره ترجیح ورکړې ده.
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند د مسلسل حرکت نامه ده.
ژوند ته وګوره ژوند څه دی؟ همه کار دی همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه مخلوق د خیګړې لپاره 13 ول بکار دی په کائناتو کې
د خیبر سیمیو بل لیکوال او شاعر نفیسه پردای وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدی کول یو غټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي
یقینا چې د مکالې سره یو خدای چې د مونږ چې کوم نوې نسل هغه ته به یو لار دی هغه نه ملو شي چې هغه مخ کې سی او د سې شوک لري نو هغه د غشتې پیژدی کول شي د شخصیتونه شته په خاوره کې په دې وطن کې چې هغه په هغه باندې دغه تحقیق کولای شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغه د شخصیت کم کم اړخونه دي
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاقو تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغې فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بېلابېلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او